سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتون ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف زفر سفر وځنډید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مویید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. سفارت د ځنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هم مهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
داسې څه وخت به راسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شو، د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوا وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موټر سراچه
مجاهدین د تلاشۍ په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډوله موټر راځي او له تلاشۍ سره نه درېږي. ډریور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین له لارې لرې کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي، د سراچه موټر چلوونکی وژل کیږي او په هغو مرمیو چې په یوه درمل پلورنځي لګیږي په خواشنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کیږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخني زیاته د دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ، تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 15 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لاو ویلي دوی هیله مند چې روان کال د دغو کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې دی پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دوه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبه په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښه مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغه رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور یې د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کې نیول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسوویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورځو لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمایز چارواکی وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوه زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالچرخ، بادرواک، درمند سفید، خاکی پل او دشت شوراب په یوې کنډوالۍ بدل شوې دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي، چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل. هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ور رسیدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر درې ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله څخه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنۍ تخریب اندازن تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلی، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې یې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لیږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړي.
اوس به موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزېل دي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 60,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د 2 زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې 2 ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرژوبلي او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوا یې سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنی کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سکل به په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله لمنځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مشر مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په سیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګټ هماغه 9.9 یا تقریبا 10 ملیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډیره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا موږ کمپاین وځنډو چې کله لږ آب و هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نورو ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې هم موږ مخکې دا د موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجې نه موږ کمپاین ځنډولی و.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزي ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی و یوه هفته موږ د هغې کمپاین یوه هفته وځنډوو، په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د سیلاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ یوه هفته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې و چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجې نه وځنډو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین ترسره کوو په هغه ولایت.
ښاغلی مومن، د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو ترسره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایئ د مرکزي ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورتګ هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغو 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې د 15 ولایتونو هم په پام کې نیول کیږي، دا ځنګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په دریمه نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پیښې چې دویم ریسپانس کانل کېده موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نو. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته، نو دا دومره پارک نه پرېږدي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولی شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ چې دي یا ریفیوزل دي چې انکار ان کری کورنۍ دی هغه ته هم دا شای ورسولای شو ان شاء الله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین تر سره کیږي، په جمعتونو کې او کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټی انتخاب کو کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي، زموږ عمومي پالیسی موډلټی چې دا هغه جمعات په جمعات.
دا سی یو اټکل لري چې څو وخت به پولیو په افغانستان کې لمینځ ولاړ شي، ما هو بشي
ان شاء الله؟ موږ ډیر خوشبین یو ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې دا اوس، نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو د امن په فضا کې تر سره شي، مهاجرتونه موجود نه وي او د سوی تغذیه موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې ان شاء الله په د کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنۍ ته میندو پلارونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
مختلف کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو مشخص دی خپل جمعتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ، تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمینځوړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خپرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سی احسان اللہ خبر کوم د کونړ ولایت نه مونږه د ازادۍ رادیو نه ډیر خوشاله او ډیر ته مننه کوو، او ډیر کارکونکو نه او اویدونکو نه ټوله مننه کوو، او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اور ما چې حتی به حد ډیر اور ما دونه مینو سره لرم دوکا خوب کې می هم ویلې چې خبر اور ما اوسې ما اورم او وسم په خبر را رسي هم زمونږ ډیره کونړ کې ډیره غرزانې سیما ده، او تا یو شب کم کار نه کوي، او تا مونږ په ګنټه په ګنټه خبر را رسي ټول ډیره مننه دي کوم ډیر ته منندو یو کورم مدان انشاءالله.
د ازادۍ رادیو څخه ډیره مننه کوم، مونږه واقعیا د خلکو په دردونو د خلکو په کړاوونو د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونه کوي، او واقعا د سټایل وړ رادیو دی، او د دوی د همکارانو د دوی د کم کارکونان سیده غونډه ډیر منندوی یم، او ان شاء الله پر اتلونګي کې زه هم کوم ستاسو د لپاره خدمت د کابل څخه هرڅوی ان شاء الله په پیغام کې هاکس ویډیو کې هرڅوی هغه به ان شاء الله تاسو سره شریکوم، ډیر منندوی یم. السلام علیکم.
سلام، نورویس بایزای د ازادي رادیو ته میسج پیژدم. د دې سمج ډیر منندوی چې د مینوالو زړونه خپل کړی دي. اصل کې یو رادیو یو غټ چینل ته دا پکار ده چې د مینوالو زړونه خپل کې، نو ځکه چې د ازادي رادیو خبرونه یا نور خبرونه وانورم ځکه زه چم پر سر کې درد سي. ازادي رادیو مش ډیر مینوالو لکه یو کار چې زما څخه پاته شوی وي. زه ډېر خوښنه سم چې یو خپرونه زما څخه تېره شي. ازادي راډیو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خپل خبریالان شهیدان شوي دي، د هغو څخه یو الیاس سعید او نور کابل کې نور شهیدان. د دوی څخه موږ ډېر منندوی یو. د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي. میرویس بایزی د ازادي راډیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم، ښه ژوند.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221123248.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د چپې درې د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سرکې تنګ او کندو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و. خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتون ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابیږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خیږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 20 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیارغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډیری، خلکو ته ډیرې زیاتې ستونزې. او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی نشته. هغوی دې د بیارغونې کارونو ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې که کار کوي، انشاءالله هغوی ته به امن وي.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سرک له کنډو کپروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنګونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0 د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو بشری او اساسي حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي خو اوس ورزو یې نړیواله موضوع ته د ایران قزاوی یو ایرانیول اصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړای دی نن محاکمه کیږي د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته د سفر پر مهال نیول شوی او یو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون راښکاره شو هغه د ټلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حمله او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ په دې اړه د راپور جزئیات ووري چې د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه چمتو کړی
د ایران قضایه قوه د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمه د پیل خبر ورکړی دی د چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1100 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کالې په سویډن کې ژوند کړی چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یو تروریستي ډله ګڼي دغه ډله چې یو وسلول څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غنی دی د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورن سوې ده د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی په جنوب لویدیز شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 وژل شوي وو د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیره دی د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې د دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د تروریزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو خو تهران هغه تور رد کړی وو د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصله نارویجی د وژنې په طرحه کې د رول لرلو په تور په 2 کاله بند محکوم کړ د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی الاصله سویډنۍ وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ البته د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري زه د ځینو عناوین درته لولم د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وځنډېده
خلک د کونړ چپی درې ته تنګ او کندو کپرت للی سړک ستونزو سره مخ کړی او نور مطالب. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف سفر وځنډید. ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د شپږو کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوي د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبان او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوې وه.
لاند خبرونه ول ازادي رادیو نه. قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادي رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپونیوګینی لوبډلې په وړاندې وکړي. دا لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د وست انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپونیوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف د دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ